سلامونه د افغانستان په وخت شپږ بجې شي او سه مهم تاسو د ازادي رادیو ته وغواګیست مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تل شو خبرونه د کرکچ نړیوال سازمان پیو نوی راپور کې ویلي چې کچم د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د تریاکو د کښت ممانه د تریاکو کښت خوراکم کړي خو په افغانستان کې تولید شوی نشیتو کې د نړۍ بازارونو ته ورديږي په دغه راپور کې چې د پنځم په ورځ خپل شوی راغلی چې شمیر سوداګر د نشیتو کو د زیر مخارڅلو ته د و مارکوي او شمیر کاروانګر لدی بندي سره مقاومت کوي همدارنګه ویل شو چې د کوکنار د کښت مندول لپاره د طالبانو اقدام د بزګرانو او کلیوالو کارګرانو اقتصادي امکانات له منځه وړي چې په ځنګړي د کورنۍ خزو ډېرې اخزمینې کړې دي تر راپور له مخې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې په پراخه کچه کوکنار کرل کېدل خو له میاشتې راهیسې طالبانو د کوکنارو پر کښت بندیز لګولی دی د کړکېچ د نړیوالې ډلې په راپور کې وړاندې شوی چې طالبان باید د دغه بندیز پر عملي کولو کې له بېوزلو بزګرانو سره نرمي وکړي او په غیر کرنیزو برخو کې د کارموندنې په برخه کې ډېر تمرکز وشي د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او دفتر وایي چې د خوړو د نه خوندیتوب له امله 2,900,000 افغان ماشومان چې عمر یې له 15 کلونو کم دي له خوراکي سره مخ دي د خیدارې نن پر خپل ایکس پاڼه یا بخونی ټویټر لیکلی چې 3,500,000 زیات ماشومان په شدید خوراکي اخته دي تر دې ادارې پرون د روغتیا د نړیوال سازمان د مشر تیدروس اندانوم پیغام هم شریک کړی چې پکې ویل شوی چې د افغانستان یو پر درېمه برخه وګړي په هغو سیمو کې ژوند کوي چې د خوړو لارخان نه امن سیمې دي کته هم په دغه پیغام کې ویل شوی چې د روغتیا نړیوال سازمان د اړو کسان سره مرستې کوي خو له بل خوا ویل شوی چې دا بسنه لکوي په یاد پیغام کې د نړیوال ټولنې پر بیړنۍ روغتیا او خوراکي مرستو هم ټینګار شوی د خوړو نړیوال پروګرام د چاشمې پورس په راپور کې ویل چې د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې 10 میلیونه کسان چې د خوراکي موادو لنه خوندیتوب سره مخامخ دي مرستې نه دي ترلاسه کړي د پاکستان د پښتونخوا وزیر علي امين ګاندپور وایي هغه به د خپل ایالت د وزیر اعلی په توګه د افغانستان سره خبره کوي او هلته به پلاوی لیږي نو په افغانستان کې د طالبان حکومت سره خبرې بل نږدې کینی او دواړو خواو سره ستونزې به هواري کړي نو موړي د چرشمې په ورځ په خبر کې بیاغونډې ته په وینا کې د پاکستان پوسټ پیښاري ویل چې ما پرېږدي چې افغانستان ته پلاوی ولېږم افغانستان زموږ همسایه دی مونږ یو ژبه لرو اوږده پوله لرو پرېږدي چې هغوی ته ویم پاکستان کې څه روان دي ځکه چې زما بینه به هیږي خو هغوی هی اس پرې پروا نه لري تر دې وړاندې د سپتمبر په 8مه اسلام آباد کې د تحریک انصاف جلسې ته په خپل وینا کې علي امين ګندپور په پاوز کلاکې نیوکې کړې وې چې لاغې وروسته له وو ساتونو رئیس بې درک او تماس سره نه نیول کېده پر اسنۍ کې خبرې شوې وې چې علي امين ګندپور پورته کړی وو د نوموړي ورور په خپل یو بیان کې ویلي وو چې علي امين ګندپور یوې غونډې کې له برخې خسرو سبیرته پیښور ته رسیدلی دی اسرائیلی پوځونو د غزه په مرکزی برخه کې هغه خونځي بمبر کړی چې له جګړې بيزایشي فلسطینانو پکې پناه اخیسته اسوشیټډ پریس خبري ایجنسی ژغورونکو په اول لیکلي چې د پرون ورځې په دغه وای برید کې تلستانه وشه شي دي د اسرائیل پوځ به ویلي دوی دغه تل د حماس وسله بل ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي د کنټرول یو مرکز څخه پناه کړی دی د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې آل نصریات په نوم دغه خونځي باندې د برید له کبله د دوی شپک کارکونکو وشل شي دي د ویلي چې دا پیخه کې د دوی د وشل شي کارکونکو تر ټولو لوی شمیر دی تر دې برید وروسته د ملګرو ملتونو سرمشي انټونی ګوتریش ویلي چې هغه څه چې غزه کې روان دي د منلو نه دي او رسې خبرم د کرکټ البته د لوبول ډګر دی چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې غړي د 2023 کال په نړیوال جام کې د ګډو لپاره چمتووالی نیسي د افغانستان د فوتبال فدراسیون نن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د فوتسال لوبډلې تمرینات د پاکستان پر پلازمینه تاشکند کې روان دي دغه فدراسیون د معلوماتو له مخې په پاکستان کې د 2023 کال نړیوال جام کې د افغانستان لمړی لوبي ته درې ورځې پاتې دي ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ ناروې کې د افغانستان سفارت تړلو د افغانانو اندېښنې را پارولې دي
دلته په اوسلو کې د افغانستان سفارت تړل کېدل افغانان به ډېرو سختو ستونزو سره مخ کړي
د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې د کمښت له کبله لس میلیونه ډیر اړمن کسان په افغانستان کې د دوی له مرستو بې برخې شوي دي او په دې خبرونه کې
راتلونکي ژمی را روان دی او خلک له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي خصوصا موږ د وس نه لرو چې لرګي واخلو یا نور ځان ته څه بندوبست وکړو
له کلونو جګړو وروسته کندهار کې د نساجي نخي او پشمي فابریکو بیا پیل پروان کې درته نور راپونه هم لرو موږ سره اوسې.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ټاکل شوی نن په ناروی کې د افغانستان سیاسي استازولۍ وتړل شي. که څه هم تازه د دغو سفارت مسؤلینو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د تېرې دوشنبې په ورځ دغه سفارت اعلان کړی و چې د سپتمبر په 12 خپل فعالیتونه دروي. په همدې حال کې په ناروی کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي د سفارت تړل به د اسنادو د اخیستو په برخه کې د افغانانو ستونزې زیاتې کړي. باید کوربه هیواد په دې اړه په بدیلو لارو فکر وکړي. نور جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې.
نن په ناروی کې د افغانستان سفارت تړل کیږي او ودانۍ به د کوربه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شي. په ناروی کې د افغانستان سفارت د رواني سپتمبر میاشتې په 9 په خپل اکسپانه په یو خبر پاڼه کې ویلي و چې د سپتمبر په 12 په اوسلو کې خپل فعالیتونه دروي. تازه په ناروی کې د افغانستان سفارت مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په اعلامیه کې راغلي و چې د ناروی هیواد د طالبانو د حکومت هغه پرېکړه چې په اروپا، کاناډا او استرالیا کې د سفارتونو قونسلګریو خدمات به اعتبار ګڼلي یو حقوقي لانجه بللې ویلي دي چې د اجرا وړ ده. په ناروی کې افغان سفیر یوسف غپورزی هم په دې اړه مخکې په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي و چې په خپل 4 کلن ماموریت کې د بیلابیلو سیاسي، اقتصادي او ډیپلوماټیکو هڅو ترڅنګ په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په ناروی، ایسلینډ او ډنمارک کې میشتو افغانانو ته قونسلي خدمتونه هم وړاندې کول، خو په خبره یې له دې وروسته دا چارې پای ته رسیږي. په همدې حال کې په ناروی کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي د افغانستان د سفارت تړل کېدل به دوی د اسنادو د اخیستلو او نورو برخو کې له سختو ستونزو سره مخ کړي. په ناروی کې میشت یو افغان کډوال محمد عزیز ازادي راډیو ته وویل
نو دا خو یو جدي ستونزه ده چې له دې وروسته زموږ افغانان په بېلابېلو برخو کې ورسره مخ کېږي. افغانان به د سفارت له تړل کېدو وروسته نورو هېوادو ته ځي، تر څو وشي کولی هلته خپل اسناد لکه پاسپورټ، د زېږېدو کارتونه، تذکیرې دا ترلاسه کړي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې باید کوربه هېوادونه په دې برخه کې ستونزو ته پاملرنه وکړي او په دې برخه کې خلکو ته اسانتیا راولي.
د دې هېواد په پلازمېنه اوسلو کې میشت یو بل افغان کډوال پرویز ناصري ازادي راډیو ته وویل
دلته په اوسلو کې د افغانستان سفارت تړل کېدل افغانان به د ډېرو سختو ستونزو سره مخ کړي. نو په همدې اساس باندې موږ د کوربه هیواد نه، ناروی نه، د ناروی د بهرنیو چارو وزارت نه غوښتنه کوو چې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د بدیلو لارو څخه کار واخلي.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سربراست او د افغانستان د سیاسي او قونسلي استازولۍ په نوم شورا غړي نصیر احمد اندیشه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي که په ناروی او جرمني کې میشت افغانان په متحد ډول غوښتنه وکړي، کوربه هیوادونه اړ دي چې د اسنادو او نورو برخو کې افغانانو ستونزو ته رسیدنه وکړي. نوموړي دا هم لیکلي فکر نه کوي چې نور اروپایي هیوادونه دي د افغانستان د سیاسي استازولۍ د بندېدو پرېکړه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دې وړاندې د سپتمبر پاتمه په برتانیا کې د افغانستان سفارت هم اعلان کړی و چې د رواني سپتمبر په 20 به خپل فعالیتونه ودروي. تر دې وړاندې د امریکا په واشنگټن کې د افغانستان سفارت تړل شوی. د راپورونو پر بنسټ 13 د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه ومنله چې له مخې په برلین او بون کې د افغانستان د سفارت او قونسلګرۍ چارې به اعتبار ګڼل کیږي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په وروستیو کې په اکثره اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د قونسلګرۍ او سفارتونو لخوا د صادر شویو اسنادو د بې اعتبار کېدو اعلان وکړو. دغه وزارت ادعا کړې وه چې یاد سفارتونه د دوی له حکومت سره همغږي نه لري او په فساد کې ښکیل دي. خو د افغانستان د سیاسي او قونسلي استازولیو په نوم شورا د 3 اګست میاشتې په 9 په یو ګډه اعلامیه کې د طالبانو د حکومت د اقدامات وغندله. ویل چې د طالبانو دا غوښتنه د بشري حقونو، حکومتولۍ او نړیوالو اړیکو په برخه کې د دوی د سخت دریځ چلند څرګندونه کوي.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي د بودیجې د کمښت له کبله له 10 میلیونه ډیر اړمن کسان په افغانستان کې د دوی له مرستو بې برخې شوي دي. د دې سازمان د اړیکو د برخې مشر فلیپ ګروف ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د راتلونکو 6 میاشتو لپاره د خپلو چارو د مخ ته وړلو لپاره 680 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وچا بیا لیکلي چې افغانستان کې د راتلونکي ژمي لپاره له 680 میلیونه څخه زیاتې بودیجې ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان بیا ویلي چې د خوراکي نخواندیتوب له کبله له 5 کلو کم عمره 2,900,000 افغان ماشومان له خوراک زکی سره مخامخ دي. تفصیل پر راپورک.
په افغانستان کې د بشري مرستو د کمیدو په اړه د بیلابیلو سازمانونو اندېښنې په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په ټینګار سره ویلي چې په 2024 میلادي کال کې له 3 میلیونو زیات افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. تازه د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي 11 میلیونه اړمن افغانان د دوی له مرستو بې برخې شوي دي. د خوړو د نړیوال پروګرام دفتر د اړیکو د برخې مشر فلیپ کروف نن پنجشنبه د سپتمبر 12 ازادي راډیو سره په خبرو کې د خوړو د نړیوال پروګرام روسي راپور ته چې د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر 11 خپور شوی په اشاره سره وویل د بودیجې د کمښت له امله له 11 میلیونو ډیر اړمن په افغانستان کې د دوی له مرستو بې برخې شوي دي.
Currently more than 12
دا محل پټول افغانستان کې تباندې 12 میلیونه وګړي لږی سره مخامخ دي. خود خړو نړیوال پروګرام د بودیجې د سخت کمخ لامل په پراخه کچ خپل مرسته د کال لومړی سخه کمی کړ. د روان 2023 میلادي کال تر نیمایي پورې موږ یوازې په دې توانې دلی و چې هر میاشت 1 میلیون خلکو ته مرسته ورسو او په ورته وخت کې 11 میلیونه هغه کسان چې خوراکي توکو ته اړتیا لرله اړتیا یې نه ده پوره شوې.
خاغلی فلیپ دغه شان اندېښنه او خدا چې د بودیجې د کمښت له امله 1.5 میلیونه هغه مېرمنې چې امیندواره دي یا خپلو ماشومانو ته شیدې ورکوي او په ورته وخت کې د دوی ماشومان د هغو ځانګړو خوړو له ترلاسه کولو هم بې برخې شوي چې د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره ورکول کېدل. د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي چې د خوراکي نه خوندیتوب له کبله له 5 کالو کم عمره 2.9 میلیونه افغان ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. دغه سازمان نن پنجشنبه د سپتمبر 12 په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې 350,000 څخه زیات ماشومان په شدیدې خوارځواکۍ اخته دي. د خوړو نړیوال پروګرام دفتر د اړیکو د برخې مشر فلیپ کروف په افغانستان کې د دې سازمان چارو ته په اشاره سره ازادي راډیو ته وویل دغه پروګرام دفتر د راتلونکو 6 میاشتو لپاره په بیلابیلو برخو کې د فعالیتونو د مخ ته وړلو لپاره 680 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. د خوړو د نړیوال پروګرام راپور چې پرون چهارشنبه د سپتمبر 11 مخپور شو پکې راغلی چې دوی په 2024 کال کې د بیړنیو خوړو تغذیه او د ژوند د نورو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره 1.6 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. دا سازمان په داسې حال کې د بودیجې د کمښت او لمرستو د اړمنو کسانو د بې برخې پاتې کېدو په اړه وایي چې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په افغانستان کې 3.1 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا بیا تازه د چهارشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې افغانستان کې د راتلونکي ژمي لپاره له 600 میلیونو څخه زیاتې بودیجې ته اړتیا ده. اوچا وایي دغه پیسې د هغوی لپاره چې ډېر زیانمنونکي دي د ژوند د لومړنیو اسانتیاو د برابرولو لپاره ضرورت دي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې له وروستیو طبي آفتونو څخه زیانمنې شوي او بېوزله کورنۍ د ژوند له کړاوا د شکایت ترڅنګ ویره ښیي چې د هوا په سړېدو به ستونزې نورې هم زیاتې شي. د لغمان ولایت د لینګار ولسوالۍ اوسېدونکي روحلا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ شخصي ډېر تلفات ولیدل. کور مو هر څومره لاسه ورکړل څومره چې درلودل. راتلونکی ژمی را روان دی او خلک له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي. خصوصا موږ د دې وس نه لرو چې لرګي واخلو یا نور ځان ته څه بندوبست وکړو. نو هیله مدار نړیوالو نه چې موږ سره پوره پوره همکاري وکړي تر څو د دې غمیز نه موږ ووځو.
د بغلان ولایت اوسیدونکي عبدالرحمن بیا په دې اړه وایي
وړي کې خو خلک خپل مشکلات حلولی شي خو بدبختانه په دینه کې ډېر مشکلات دي. یاغ دي نور دلینه نور مشکلات دي مسلمي مشکلاتونه ډېرې. نو په دې کې باید خلکو سره کومک وکړي او موږ غواړو له حدونه خپل کومکونه ډېر کړي او له خلکو سره کومک وکړي.
د خوړو نړیوال پروګرام وړاندې هم ویلي وو په داسې حال کې چې خوراکي مرستو ته اړتیا ډېره شوې خو د بودیجې د کمښت له امله اړ دي چې خپلې چارې په ټوله نړۍ کې محدودې کړي. د دغه سازمان عمومي مشر سندی مککن تیر کال د سپتمبر په میاشت کې له امریکایي تلویزیون سره په خبرو کې ویلي وو که څه هم په نړۍ کې خوراکي مرستو ته اړتیا 100 برابره مخ پر لوړېدو ده خو له دغه نړیوال بنسټ سره مرستې کمې شوې او دا سازمان اړ دی چې د افغانستان په ګډون ځینې هیوادونو کې خپلې مرستې کمې کړي.
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
پیران کیوش میر افغان کډوال وای پرته لدی چې مخکې کومه خبرتیا تر لاسه کړی سیم کارتونو بانکي حسابونه د هویت هیواد د دولت لخوا تړل شوی دی. دوی زتوی چې لدی عملی اورزنی چارې لستونزو سره مخ شوی دی. سینو دوی دا اېدا هم کوي چې سیم کارتونه او بانکي حسابونه د اوسېدو په قانوني اسنادو تر لاسه کړي وو. نور جزئیات د سنا کا کړه په راپور کې.
په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په دوام د دغه هیواد دولت په یو تازه اقدام کې د افغان کډوالو سیم کارتونه او بانکي حسابونه تړلي دي. یو شمېر افغان کډواله دا کوي سیم کارتونه او بانکي حسابونه یې د اوسېدو په قانوني اسنادو اخیستي وو، خو بیا هم پرته له دې چې له مخکې کوم خبر ورکړل شي ورتړلی دي. یوه له دوی څخه سیده ده چې وایي د ایران حکومت د دې اقدام له امله یې د ژوند ورځنۍ چارې له ستونزو سره مخ سوي دي.
زموږ د کورنۍ د څو غړو سیم کارتونه په دې پلمه تړل شوي چې څښتن یې له هېواده وتلی، په داسې حال کې چې موږ اوس هم په ایران کې یو. خو سیم کارتونه مو بند شوي دي، هم مو سیم کارتونه بند شوي او هم مو بانکي حسابونه.
اغلی سیده وایي د بانکي کارتونو په درلودو سره دوی کولی شول چې په بیلابیلو برخو کې تخفیف ترلاسه کړي، چې په خبره یې اوس له دې امتیاز نه دي برخمن. په ایران کې یو بل افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي هم ورته شکایت لري.
سیم کارت مې یوه میاشت فعال او بیا بند شو. دې لپاره چې اړتیا وه دفتر ته مو مراجعه وکړه او مو ویل چې سیم کارت بند شوی. هغوی وویل دا زموږ په لاس کې نه دی، تاسو باید شبکې ته ولاړ شئ او د افغانانو سیم کارت د دولت لخوا تړل شوی. فقط همدومره یې وویل، نورې څه ونه ویل.
په ایران کې د افغان خبریالانو د فدراسیون مسؤول امید پویا هم د دې موضوع په تایید سره ازادي راډیو ته وویل:
ما پخپل ویل دل زما د ملګرو موبایلونو کار نه کوي، اوس هم زه ورسره په تماس نه یم. موبایلونو یې بند دي، دا چې سیم کارت نه لري باید د خپل کار خښتن یا او بل د ایرانی پنوم کې سیم کارت واخلي چې بند نشي. ان هغه کسان چې په پاسپورت راغلي سیم کارتونو بند شوي.
د ستونزې په ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې داسې مهال دی چې په دې وروستیو کې د هېواد پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي. په لویو ښارونو کې د هغوی پر کار او فعالیتونو سخت بندیزونه لګولي دي او د ایستلو له ګواښ سره هم مخ دي. د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قمندان احمد رضا رادان د وږي په شلمه نیټه یوه ایراني رسنۍ سره په مرکه کې وویل هغه 2 میلیونه افغانان چې په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري د 2025 کال د مارچ د میاشتې تر پایه به وایستل شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنی وروسته په تیرو 3 کلونو کې د بیکاری، بېوزلۍ او امنیتي ګواښونو د زیاتېدو او د طالبانو د محدودیتونو له امله ګڼ افغانان کډوالۍ ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په وینا په اوس وخت کې شاوخوا 4.5 میلیونه افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي، خو ایراني چارواکي د افغان کډوالو غیر رسمي شمیر له دې زیات ښیي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو سلیر وساته.
په غزه کې ژغورونکي ډلې وایي پر خونځیو د اسرائیلو په برید کې 13 تنه وژل شوي دي. د غزې د چارواکو په وینا دا برید پر یو خونځي شوی چې ملګرو ملتونو د ولسي خلکو د پناه لپاره کړی و. نور تفصیل د فرشتې صحاق په راپور کې.
د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د ژغورونکو ډلو په حواله لیکلي چې اسرائیلو په مرکزی غزه کې د بې ځایه شویو فلسطینیانو پر یو خونځي برید کړی چې د ملګرو ملتونو د کارمندانو په ګډون 13 کسان وژل شوي دي. په داسې حال کې چې اسرائیلي پوځ ویلي د حماس د وسلوالې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې یې ترهګر بولي د کنټرول یو مرکز یې په نښه کړی. د غزې په ترانګه کې د 11 میاشتنۍ جګړې په ترڅ کې تر دې مخکې هم د النصیرات سیمه کې پر الجونی خونځي 2 ځلې مخکې هم بریدونه شوي وو. د چهارشنبې ورځې برید د ملګرو ملتونو د تاسیساتو هغه برخه ویجاړه کړه چیرې چې د غزې ولسي وګړو پناه اخیستې وه. وروسته له برید هلته یوازې د اوسپنو او کانکریټو سوځېدلې ماتې ګوډې پاتې وې. د غزې د ملکی دفاع ویان محمود بسال په خپل ټلګرام کې د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ته اشاره سره ویلې دي دا 5م ځل دی چې د اسرائیلي ځواکونو لخوا په الجونی مکتب برید کیږي. د نوموړي په وینا د تیرې ورځې برید کې د ښځو، ماشومانو او د ملګرو ملتونو د کارکوونکو په ګډون 13 کسان وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې وروسته وویل چې د اسرائیلو په 2 هوایی بریدونو کې د 2 شپږ کارکوونکي په نصیرات ښوونځي کې وژل شوي چې دا په یوه پیښه کې د دوی د ټیم ترمنځ تر ټولو لوړه مرګ ژوبله وه. د ملګرو ملتونو د ادارې پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی په وژل شوو کې د دې ادارې د سرپناه مدیر او د ټیم نور غړي هم شامل وو چې بې ځایه شویو خلکو ته یې مرستې چمتو کولې. بلخوا بیا د اسرائیلو پاوز په یو بیان کې ویلي چې د دې ښوونځي په ودانۍ کې د حماس د قومندانۍ او کنټرول پر یو مرکز دقیق برید کړی دی، خو وړاندې یې د پای لپاره توضیحات نه دي ورکړي. خو وی ویل چې ملکي وګړو ته د خطر کمولو لپاره ګامونه اخیستل شوي وو. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې مشر فیلیپ لازاریني د یاد برید وروسته وویل چې د غزې په جګړه کې د دې ادارې لږ تر لږه 200 کارکوونکي وژل شوي دي. همداراز ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش ویلي هغه څه چې په غزه کې روان دي د منلو وړ نه دي. د غزې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 1 وروسته هغه مهال پیل شوه چې د حماس ډلې وسلوالو پر اسرائیلو برید وکړ او نږدې 12 کسان یې ووژل او د 250 په شاوخوا کې نور برمته کړل. د اسرائیلو په ځوابي حملو کې چې تر اوسه هم روانې دي، د غزې د روغتیا وزارت د څرګندونو په اساس تر اوسه تر 1,000 زیات فلسطینیان وژل شوي دي.
شمالی کوریا نن پنځه بدلند وټن وشتون کې سوبلاستیکی توغندیو د سمندر خواته توغولې دي. د اقدام سره وروسته ترغی کې چې شمالی کوریا مشر کیم جونګ اون ویل چې ل خپل مخالفین سره د جګړې په خطر اټومي ځواک په بشپړ ډول چمتو کوي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د جنوبی کوریا د پاوز په ولبه ویلي چې دغه بلاستیک توغندی د کوریا ټاپو وزمه او جاپان ترمنځ په سمندر کې لګیدلې دي. د جاپان صدر اعظم فیو کوشیدا خپل چارواکو ته لارښوونه کړې چې په سمندر کې د بیړۍ او الوتکو خوندیتوب یقیني کړي، خو سملاسي د توغندیو له کبله کوم زیان راپور نه دی ورکړ شوی. دغه توغندی د شمالي کوریا له پلازمینې توغول شوی او تر سمندر پورې 350 کیلومتره واټن وهلی دی.
له خبرونو ور اخوا
کندهار کې بیا د نساجی، نخی او پشمی فابریکو لوبیا فعالیت سره لزګونه کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د دې فابریکو فعالیتونه چې د کورنۍ جګړو لامل شوخه 15 سلوي خلک مخکې په ټپه درېدلې وو، اوس د 8 میلیون افغانۍ په لګښت سره بیا پیل شوې دي. د فابریکې په 1455 هجري شمسي کال کې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال تاسیس شوې وي. نور تفصیل پر راپور کې.
دا ماشینونه تر څو کلونو وروسته یو ځل بیا چالانیږي. په داسې حال کې چې د طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې ډېری خلک له بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو شکایت کوي، خو د کندهار د نخي نساجي فابریکو په بیا فعالېدو سره لسګونو کسانو ته د کار زمینه برابره سوې ده. محمد یونس او عبدالله چې د دې فابریکو کارکوونکي دي وایي:
زه ډېر خوشحاله یم، تقریبا موږ وسلته اویا چا کسان اخته یو. دا چې ماشینان د خیره په آله سي تقریبا 2000-2500 کسه دلته کارګران موږ د خیره سره اخته کوو. کفلا کول وس ماشینان فعال دي، شمیره جوړوو، پتلان جوړوو او ستان جوړوو، داسې تر څنګ غالي داسې نور شان سره جوړوو. موږ ډېر خوشحاله یو.
زه خود لې په کار لګیا یو، الحمدلله مته د کار مزمه ډېره برابره ده. تقریبا اویا کسان الحمدلله د لې په کار اخته یو. الحمدلله په دلې په خپل ملک مو په خپل کار پیدا سو.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د دغه فابریکو مسولین وایي د دغه فابریکو د شاوخوا 3000 ماشینونو څخه تر اوسه 400 ماشینونه فعال کړي دي. دوی زیاتوي چې د دغه ماشینونو په مرسته دوی له وطني پمبې د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت ته، روغتیایي او دغه شان نور ته د اړتیا وړ توکي تولیدوي. مولوی محمد سلیم صابر د نخي نساجي فابریکې مسول وای کچیر نور قراردادونه تر لاسه کړي نو پاتې ماشینونه به هم فعال کړي، چې د کال په اوږدو کې به تر 600,000 ټن زیات پمبه پروسس کړي او شاوخوا 40 میلیونه متر ټوکر به تولید کړي.
په دې فابریکه کې 600,000 ټن پمبه د کال څخه دلته مصرفیږي. د کال څخه دلته موږ د دغه پمبې څخه چې ټول ماشینونه فعال سي 40 میلیونه متر ټوکر موږ تولیدو. دلته تقریبا 10 قسمه ټوکر موږ تولید کړی دي او شاوخوا 250 یا 500 قسمه دلته تار تولیدیږي، چې باغه 50 قسمه اوس جوړ شوی دي. ټول ماشینان ترمیم دي، 400 ماشینان اوس فعال دي چې په تولید کې کار کوي. تاسو کتلای سي ټول هر وخت تورتلای سي.
د نخي ترڅنګ پشمی نساجي فابریکې هم په فعالیت پیل کړی دي. د پشمی فابریکې مسولین او کارکونکو وایي چې د 40 ماشینونو په فعالیتو سره دوی له وطني، خارجي او مصنوعي وړیو څخه د غالي تار، کشمیري پټو، توس شړی او نور تولیدات ترلاسه کوي. محمد حنیف مبین د پښمی نساجی فابریکې یو کارکونکو وای د کال په اردو کې د زر ټانه وړوی په پروسیسره یو میلیون متر ټوکر تولیدولای شي.
پښمی کې موږ هر ټول هغه منسوجات کارو یا ټول هغه فایبرونه کارو چې هغه د حیوانات څخه بلاس راځي لکه کورک وړی او همدارنګ چې وړی زیات قسمونه ځان ته لري او د ټول څخه موږ دلته استفاده کوو او همدارنګ د مصنوعي وړیو څخه چې اکریل نومیږي د هغه څخه موږ په کې استفاده کوو. نو موږ د خپلو حیواني وړیو څخه د توسانو پټوانو کشمیرو او نیمه کشمیرو مواد څخه استفاده کوو، یعنی دلته جوړو او خپلو مراجعینو ته یې وړاندې کوو.
د کندهار نساجی نخیا او پشمی فابریکې د کندهار د دامان ولسوالۍ په نساجی سیمه کې د یوې جرمنی او روسي کمپنۍ لخوا په 1955 لمریز کال کې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال تاسیس شوې دي چې وروسته د کورنیو جګړو پر مهال یې فعالیتونه درېدلي وو.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
ازادي رادیو
سلر ویش ساته.
د پکتیا ولایت په ځاځیاریو پولیسوالۍ کې یو بهر میشتي افغان پانګوال په خپل شخصي لګښت د مور او ماشوم دوج بستریز روغتون جوړ کړی چې د سپتمبر په 10مه پرانیستل شو. مسؤلینو ویل په دې روغتون کې ټول ولکه او 1000 ډالر لګښت شوی او موخه د مور او ماشوم د مړینې د کچې راټیټول، د ناروغانو اساسي درملنه او هغوی ته د باکیفیته درمل وړاندې کول دي. افغانستان تر اوسه هم په هغو هیوادونو کې دی چې د روغتي خدمتونو د کمښت له کبله پکې د مور او ماشوم د مړینې کچه لا هم لوړه ده. جزات پراپورکی
د پکتیا ولایت د ځاځیاریوب د لری پرتی سرحدي ولسوالۍ د سرګول کلی په سیمه کې د یو بهر میشت افغان د خو د ولک او 1000 امریکایي ډالر په لګښت یو 22 بستري زیګنتون جوړ او ګټي اخستنې ته وسپارل شو. د دې روغتي بنسټ د جوړونکو په وینا چې نه یوازې د روغتون لپاره تاسیسات او ودانۍ مجهز جوړی شوی، بلکې دا روغتون په اوسمهال پرمختللې ټکنالوژي سمبال شوی او تر شپږو کلونو به ټول صحي خدمتونه هم وړیاوي. د حبیب رحمان روختون مشر داوود شیرزاد مشال راډیو ته وهل
سم دلاس اوس خو دی مور او ماشوم دی دینه پس به جرایی او اکسیرم پکشتا او لابراتوار دی تر څنګ ورورو دی وخت سره چې څومره ضرورت پیخیږي هغه ورته نور شاغم څنګه ملک زیاتی.
د سیموال په وینا په ځاځیاریوب کې چې لدی مخکې ځانګړی زیګنتون نه وو، نو د نیمګړو روغتیایي خدمتونو او نور ستونزو له کبله پکې د مور او ماشوم د مړینې ګراف لوړ وو. د ځاځیاریوب اوسیدونکی نوید عزیز وایي
ځاځیا ولسوالۍ کې د مور او ماشوم زیګون د مرګ کچه ډیره لوړه وه او دا ورته ډیره شدید ضرورت وه. خوشبختانه چې دغه یو عصري روغتون جوړ شو. روغتون یقینا جوړ شو ډیر په اصلي عمرن وسایلو سره. دلته د طبابت په برخه کې باید عصري طبي وسایلو ته وشي پاملرنه وشي او وسایل ورکړل شي.
د پکتیا د ځاځیاریوب اوسیدونکي کړي یو خو د یاد روغتون جوړولو ته د مهم پرمختګ نظر ګوري، ترڅنګ له مسؤلینو غواړي چې مجرب طبي پرسونل دې هم پکې وګمارل شي. د ځاځیاریوب یو بل اوسیدونکي محمد قاسم سالک وویل
بالخصوص د صحت وزارت په کارمندانو مسؤلینو باندې د اریوب لسونه غږ کوو چې زمونږ کلینیکونو کې چې د څومره اسبابو د صحت په بخش کې ضرورت ته که هغه ډاکتران دي او بالخصوص که ډاکتران دي زیګندون دپاره د میندو او د ماشومانو دپاره سهولتونه موجود شي.
که څه هم په اوس وخت کې به د حبیب الرحمن روغتون او زیګنتون د فعالیتونو ډېر تمرکز د مور او ماشوم لپاره روغتیایي خدمتونو ته وي، خو ځایي خلک په نورو برخو کې هم روغتیایي خدمتونه غواړي. یو تن ځایي اوسیدونکی حاجي مدیر خان وایي
500 کلونه پورته مر خلک هغه که زنانه دي هغه که مردانه دي نغو کې دغه د فشار د شکر ستونزه بیا اندازه ډېره د زړه تکلیف ورته ډېر لګیږي، بلکې ځوانانو ته سپینګیرو ته زنانو ته د ساره دی او د اصابو تکلیفونه خلکو ته پیدا شوي دي، ویلې غربت دی ستونزې دي جګرخونه دي.
د پکتیا په ځاځیاریوب کې داسې مهال یو خصوصي روغتون فعالیت پیلوي چې د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په افغانستان کې د مور او ماشوم د مړینې کچه په نړۍ کې تر ټولو لوړه بللې ده. د اوچا په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې په هرو 100 زیګونونو کې 498 د مړینې پیښې رامنځته کیږي. خود عام روغتیا وزارت بیا په افغانستان کې د مور او ماشوم د مړینې اندازه له یادو ارقامو ټیټه بولي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ترنو اوریدونکو زموږ پښتو خبری مجله دلته پای ته رسیدلې. ملته مننه خو په خبرونه کې به دری خبری مجله تاسو ووري مایک خپل امکار ته ورکوم چې خپل خبرونه تاسو وړاندې کړي. خو
تشکر استاد جان، خسته نباشین. ساعت 6:30 شام است و وقت کابل.